ازادي رادیو د نن ورځې د پیل خبري مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دینیم ساعت خبرونه موضوعات د لغمان د ورستۍ جګړې له کبله زرګونه خلک بې ځایه شوي.
تقریبا
د تکواندو فدراسیون د ټوکیو له اولمپیک څخه د افغان لوبغاړو د محرومېدو له کبله انتقادونو ته ځواب وایي.
ټولو لوبغاړو په ایران، دوبۍ او اردن کې د کورونا ټیسټونه کړي وو او پایلې منفي وې.
د کندوز چله مزار سیمې ته مو بیایو چې خلک یې په ګلانو مین دي.
د ګل پیوند پورې هم موږ ډېر مایرات لرو پکې. په دغه ګل کې مثال یو بوټی ده، د کې و رنګ شپږ رنګه پیوند.
او اروپای ټولنې د یوې الوتکې د غیر قانوني ښکته کولو په خاطر بیلاروس ته خبرداری ورکړی. دا مطلب د خبرونې په دوام کې راځي. له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. افغان حکومت د دولتي روغتونونو د بودیجوي او مالی خپلواکۍ طرحه تصویب کړه. دفاع وزارت په هلمند کې د القاعده شبکې د دیر لسو غړو د وژنې ادعا کوي او لاتویا په یو ځوابي اقدام کې د بیلاروس سفیر او ډیپلوماتان له دې هېواده وایستل. بشپړ خبرونه د افغانستان د کابینه او بخې د افغانستان کابینه له بودیجوي او مالی پلوه د دولتي روغتونونو د خپلواکۍ طرحه پرون تصویب کړه. د دې طرحې له مخې د عامه روغتیا وزارت پر ځای به روغتونونو ته په مستقیم ډول ټاکلې اندازه پیسې ورکول کیږي چې خپلې چارې پرې سمبال کړي. د عامه روغتیا وزارت مرستیال ویان میرویس علیزی دا طرحه د روغتیا په سکتور کې یو ګټور ګام بولي.
د دې لپاره چې په روغتونونو کې ځینې اسانتیاوې رامنځته شي، نو هر روغتون به پخپله خپلې تدارکاتي چارې او استخدام او د دې ته ورته نور مسایل پخپله د روغتون له ادارې لخوا ترسره کیږي، چې د ځینو اداري چارو د اسانتیا او پر وخت اقدام لپاره دغه طرحه جوړه شوې وه.
له دې مخکې داسې شکایتونه کېدل چې په وزارتونو کې د تدارکاتو پیچلی بهیر په روغتیایي برخو کې ځینې مهمې پروژې او کارونه ځنډوي. د افغانستان دفاع وزارت وای په هلمند کې د القاعده شبکې ډیر لسخړی وچلې دي. د وزارت په یو خبر پانه کې ویلي چې پر دې کسانو پرون لګرمي ورسته د خانشین ولسوالۍ په پوپلزوسیمه کې هدفي عملیات وشول. دفاع وزارت وای د القاعده دا غړي د دې شبکې د هند د نیمه لوی وچلې څنګ څخو چې د ماينونو په جوړولو کې مهارت درلود او سخت دریزو ته د شپېلید د وسایلو روزنه ورکوله. خبر پانه کې په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړل شوی او خپلواکو سرچینو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. طالبانو په وار وار ویلي دي چې افغانستان کې د القاعده غړي اوس فعالیت نه لري. ټاکل شوی چې د افغانستان او انډونیزیا د فوټبال ملي لوبډلې نن په خپلو کې یو دوستانه لوبه وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشوف ازادۍ رادیو ته ویل چې دا سیالي د رسنیو لسترګو پټه ترسره کیږي.
اگر پخش رسانه ای شوه حریفان تیمای افغانستان
باندې کچیرته موږ د غسیالې رسنه یو خبري کړو، د افغانستان او اندونیزیا د لوبډالو سیال ټیمونه د لوبغاړو مسلکی ورتیاوي ګوري. دا د روزونکو لپاره په دې وخت کې یو حساسه موضوع ده.
نننې لوبه د قطر د 2022 کال نړیوال جام ته د لارموندنې د سیالیو او د آسیا جام په درشل کې ترسره کیږي. افغانستان به په ای ګروپ کې د بنگلاديش، قطر، عمان او هند له لوبډالو سره لوبي وکړي. لاسادی رادیو خبرونه اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن منځنی ختیځ ته خپل سفر د اسرایل او حماس ډلې ترمنځ د اوربند د دوام په هدف پیل کړی دی. بلینکن به څلورو هیوادونو ته سفر وکړي او د اسرایل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو، د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس، د مصر له ولسمشر عبد الفتاح السیسی او د اردن له پاچا عبد الله سره به وګوري. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي چې د بلینکن سفر د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې له درېدو او اوربند وروسته د سیاسي هڅو په هدف ترسره کیږي. بلینکن به د دې سفر پر مهال د جګړه ځپلې غزې له خلکو سره مرستې هم اعلان کړي. د حماس په مشرۍ فلسطینی ډلو او اسرائیلو له یولس ورځنۍ جګړې وروسته د می په 21مه پر اوربند موافقه وکړه. په دې جګړه کې له 2500 زیات کسان چې ډیری د غزې اوسیدونکي وو ووژل شول. سپینمانی او کرملین وایي چې پر روانه میلادي میاشت کې د متحدو ایالاتونو او روسیې ترمنځ د سرمشریزې نیټه را نږدې شوې ده. د امریکا او روسیې د ملي امنیت سلاکارانو د جو بایدن او ولادیمیر پوتین ترمنځ کتنې ته په ژنیو کې د چمتووالي وروستۍ غونډه یو مهم ګام بللی. جک سلیوان او د هغه روسیال نیکولای پاتروشیف پرون په یو ګډ بیان کې وویل چې په دې اړه د دواړو خواوو خبرې له جدي اختلافونو سره سره مثبتې وي. د بایدن او پوتین د پلان شوي کتنې نیټه تر اوسه نه ده اعلان شوې. او لاتویا د بیلاروس سفیر او ټولو ډیپلوماتانو ته له دې هېواده د وتلو امر کړی. دا اقدام وروسته له هغې کیږي چې بیلاروس له مینسک څخه د لاتویا سفیر او د سفارت ټول کارکونکي وایستل. د بیلاروس د بهرنیو چارو وزارت ویان ویلي یوازې یو کارکونکي ته اجازه ورکول کیږي چې د لاتویا د سفارت اداري او تخنیکي چارې سنبال کړي. د دواړو ګاونډیانو ترمنځ د همدې لانجې پترڅ کې پرون د لاتویا ایر بالتیک هوایي شرکت اعلان وکړ چې د بیلاروس پر فضا خپلې الوتنې دروي. دا پریکړه وروسته له هغه وشوه چې د بیلاروسي چارواکو د یکشنبه په ورځ یو مسافر وړونکي الوتکه چې د دې هیواد پر فضا تیرېده په زور ناستې ته اړه کړه. بیلاروسي چارواکو له دې الوتکې څخه چې له یونانه لیتوانیا ته پر لاره وه د حکومت مخالف فعال او خبریال رامان پراتاسیوویچ ونیوه. امریکا، اروپایی ټولنې او ناټو د بیلاروس دا کار په کلکه غندلی دی. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، نن سه شنبه ده د 14 هجری لمریز کال د غبرګولی یا جوزا څلرمه نیټه ده چې د 2021 میلادي کال د مې 15 سره برابر ده. دا خبری مجله د طاهر روخان په تخنیکی لارخونه وړاندې کیږي. ورزو د راپورونو برخه ته افغان چارواکي وایي چې په لغمان کې د وروستۍ جګړو له کبله شاوخوا 2000 کورنۍ بې ځایه شوې دي. دا کورنۍ د لږ تر لږه دریو ولسوالیو او مرکز مهترلام له جګړه ځپلو سیمو څخه د خپلو کورونو پریښودو ته اړ شوي دي او خوندي سیمو ته یې پناه وړې ده. په همدې حال کې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې طالبان یې د مهترلام له شاوخوا سیمو پشا کړي او هلته د دوی عملیات دوام لري. په دې اړه په دې راپور کې نور تفصیل واورئ.
لغمان کې د تازه بې ځایه شوو سروې لا نه ده بشپړه شوې، خو چارواکي اټکل کوي چې په الینګار، علیشنګ او دولت شاه ولسوالیو او مرکز مهترلام کې 2000 کورنۍ او خپلې مینې پریښي دي. د لغمان د کډوالو مشر شاکر الله شاکر وایي دغه کورنۍ تر ډیره د مهترلام او ځینو نورو یې د یادو ولسوالیو خوندي سیمو ته پناه وړې ده. خاغلی شاکر د دوشنبه په ماخام ازادي راډیو ته وویل د دوی هڅه دا ده چې دغه کورنۍ ته د نړیوالو موسسو په همکارۍ د اړتیا وړ توکي ورسوي.
تقریبا سروی روانه ده، تقریبا تر اوسه پورې مونږ 500 کورنۍ سروی کړې ده. دې سره 160 کورنۍ سره کومک شوی دی او انشاءالله په دې 2 ورځو کې به مونږ سره رسیدګي وشي.
د شاکر په خبره یو شمیر بې ځایه شوو د خپل خپلوانو کورونو کې اړولي او ځینې بیا په میدان پاتې دي. دغه کورنۍ وروسته تر دې د خپلو مینو پریښودو ته اړ شوې چې د لغمان د دولت شاه ولسوالۍ له سقوط وروسته ورمش په طالبانو د مهترلام پر زندان او شاوخوا پوستو پراخ بریدونه وکړل. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي د دوی نیت د مهترلام نیول نه وو، خو ادعا یې کړې چې د جګړې پر مهال یې لغمان ولایت کې د امنیتي ځواکونو و ډیر سپوستی نیولې دي. د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي طالبان یې د لغمان له ډیرو سیمو په شا تمبولي. د دغه وزارت د ویان مرستیال فواد امان تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل لږ تر لږه آتش پیت طالبان یوازې په یو ورځ وژلي او په خبره یې د دوی عملیات به د لغمان تر بشپړې تصفیه پورې روان وي.
عملیات های را که نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان داشتند.
د امنیتی او دفاعی ځواکونو د عملیاتو په پایله کې د مهترلام شاوخوا او د الینګار ولسوالۍ پراخې سیمې د طالبانو چاڼ سوي. اوس زموږ ځواکونه په الیشنګ ولسوالۍ کې د پرمختګ په حال کې دي. دې ترڅ کې طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده.
د افغانستان د جګړې ښکېلې ډلې تل یو بل ته د دغه سې درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي، خو خپلواکې سرچینې بیا په اسانه د ارقام نه تاییدوي. پر لغمان سربیره د افغانستان په یو شمیر نورو ولایتونو کې هم جګړه داسې مهال توده شوې چې دواړه د دولت او طالبانو مرکچیان هڅه کوي قطر کې د سولې خبرې ګړندۍ کړي. همدا پرون هم د طالبانو د قطر د دفتر ویان محمد نعیم وویل چې د دوی او افغان دولت د مرکچیانو ترمنځ تماسونه شته او د اړتیا په وخت کې سره ګوري. هم د سولې په چارو کې د دولت وزارت هم ویلي د دوی هغه مرکچیان بیرته دوهې ته ستنېږي چې د اختر په ورځو کې کابل ته راغلي وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ل ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. ازادي راډیو د سهار له وو د مزدګر تر وو و ورځې د اونۍ خبريږي. د مزدګر په وو بجو د ازادي راډیو د خبرونو له ختمېدو سره سم د سهار تر وو د امریکا غاګ آشنا راډیو خبرونه کوي. د مزدګر له وو د سهار تر وو د امریکا غاګ آشنا راډیو او د سهار له وو د مزدګر تر وو ازادي راډیو اوري او ځان شیبه په شیبه د افغانستان سیمې او نړۍ لورسته او حالاتو خبر کړي. ورځو یوې بلې موضوع ته. د افغانستان د تکواندو ملي فدراسیون اردن ته د افغان لوبغاړو له سفر مخکې د کورونا وایرس د ټیسټونو په برخه کې پر دې فدراسیون د ناغېړۍ تورونه ردوي. د دې فدراسیون مشر بشیر ترکی پرون وویل چې ټولو لوبغاړو او ورسره مال پلاوي د تمرینونو له پیل مخکې ټیسټونه کړي وو چې پایلې د ده په وینا منفي وي. خو ښاغلي ترکی زیاته کړه چې لوبغاړي د تمرینونو په لړ کې په کورونا اخته شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د کورونا وایرس د ټیسټونو د مثبتو پایلو له کبله د توکیو د 2021 کال د اولمپیک سیالیو له سهمیې څخه د افغان تکواندو کارانو د نیمایي لوبغاړو محرومېدو د افغان ورزش مینوالو انتقادونه پراولي دي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د تکواندو ملي لوبډلې روزون کې بشیر ترکی وویل ټول هغه لوبغاړي چې ټیسټونه یې مثبت خودل سوي په اردن کې د تمرینونو پر مهال په کورونا وایرس اخته سوي دي. ښاغلی ترکی وویل چې ټول لوبغاړو د تمرینونو لپاره مخکې په ایران، دوبۍ او اردن کې د کورونا ټیسټونه کړي وو او پایلې منفي وې.
په دوبای کې د ټولو لوبغاړو د ټیسټونو پایلې منفي وي. ورسته ولاړو اردن ته. په اردن کې هم زموږ د ټولو لوبغاړو ټیسټونه منفي وو. موږ خپل تمرینات هلته پایل کړل. له بده مرغه له دوا یا ساتونو ورسته د زهرا ریزي ټیسټ مثبت شو. دوا ورځې ورسته زموږ د یو ورځونکي ټیسټ هم مثبت شو. په ورسته شپه د محسن ریزي ټیسټ هم مثبت راغی.
د نړیوال او آسیایي فدراسیون د اصول لمخې هر کله چې د وی لوبډلې د 50 سلنه لوبغاړو ټیسټونه مثبت و د لوبډلې ټول غړي د اولمپیک سیالیو له سهمې محروم ګرځول کیږي. محسن رضایی، محمد میرزایی، زهرا میرزایی او سمایه غلامی هغه افغان تکواندو کاران دي چې د کورونا ټیسټونو پایلې مثبت خودل سوي دي. له دې ډلې د تکواندو ملي لوبغاړي سمایه غلامی د کورونا ټیسټ له سفر وړاندې په افغانستان کې مثبت خودل سوي چې له سفر پاتې سو. د افغانستان د تکواندو لوبغاړی فرزاد منصوري وایي چې د اولمپیک سیالیو د سهمې لپاره څلور کاله هڅې او تمرینونه یې کړي وو خو په خبره یې د ملګرو په کورونا اخته کېدو ترې بې برخې کړ.
زه ډیر خوشاله یم چې مې نس وکړای په دغه سیالیو کې ګډون وکړم. څلور کلونه مې زیار وکاژه چې د دغه سیالیو سهمیت ترلاسه کړم او اولمپیک ته لار ومومم، خو له بده مرغه ونسو.
د تکواندو فدراسیون روزونکی بشیر ترکی وایي چې دغه فدراسیون د تکواندو لوبغاړي فرزاد منصوري چې د کورونا ټیسټ پایلې منفي و د انفرادي ګډون وړاندیز د اولمپیک نړیوال کمیټې ته کړای خو تر اوسه کوم ځواب نه دی ترلاسه کړی. د تکواندو لوبغاړو شپکسیزه پلاوي کې درې لوبغاړي، دوه روزونکي او د هیات مشر شامل وو چې د افغانستان په استازیتوب د توکیو د 2020 کال اولمپیک سیالیو د سهمې د ترلاسه کولو لپاره اردن ته تللي وو.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري. ازادي رادیو اوري چې د اف ام پسل 0.15 صپا په پلازمینه کابل او لویو خرنو، کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسد آباد، لشکرګه، غزنی، قلات، پلالم، پارون او مهترلام کې او په منځنۍ صپا 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې خبريږي. د وخت د سهار 5:15 دی. د دې خبري مجلې په دوام کې نور موضوعات هم لرو. خداشه بس صفی الله ستانګزای د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
نیشنل انټرست مجلې په منځنۍ آسیا کې د متحده ایالاتونو د رول په اړه یو مقاله لیکلې ده. د مجلې په لیکنه واشنگتن په دې هڅه کې دی چې په سیمه کې د روسیې او چین نفوذ محدود او د منځنۍ آسیا هیوادونو له ترګرې سره په مبارزه کې شامل کړي. د دې اوږدې مقالې په یو برخه کې راغلي په قرغیزستان او ازبکستان کې د هغو پوځي اډو بیا رغول به عملی انتخاب نه وي چې د سپتمبر 11 تر بدون وروسته جوړ شوی وي. د مقالې لیکوال په دې باور دی چې افغانستان وتل او د پخواني شوروي په جمهوریتونو کې د تاسیس ساتو جوړول د امریکا متحده ایالاتونو واک کمزوري کوي. په دوام کې راغلي بشپړ شاتګ به هم سیمه کې د اسلام پالوتون لارو د مختتګ زمينه برابر کړي او هم به د لامل شي چې روسیا او چین لا پسې لاسونه وغځوي. د مجلې په لیکنه په منځنۍ آسیا کې د امریکا د نفوذ د پایښت لرلید له افغانستان د ځواکونو د ایستلو په بریالۍ تګلارې تړلې ده. د روان کال د سپتمبر 13 بل افغانستان د ټول امریکایي او ناټو ځواکونو وتل بشپړ شي. Stars and Stripes رسپانی لیکلی د یو شمیر وژل شویو امریکایي سرتیرو کورنۍ په دې خوشاله دي چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه راوځي. رسپانی د یو وژل شوی امریکایي سرتیری کودی تاوس د پلار جیم تاوس په حواله لیکلی د امریکایي عسکرو پراوتلو سره به نور هیڅوک د ده او د میرمنې په څیر د خپل بچی په غم غمجن نه وي. د جیم تاوس زوی 2014 کال په افغانستان کې یوې بمی چاودنې وواژه. Stars and Stripes رسپانی د جیم تاوس په حواله زیاته کړي چې دای د افغانستان د خلکو په اړه هم اندېښمن دي. د رسپانی په لیکنه تاوس دا پوښتنه لري چې ولې امریکایي ځواکونه ونه توانېدل د طالبانو ډله په بشپړ توګه له منځه یوسي. د افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو د پروسې له پیل سره جوخت واک د طالبانو د احتمالي راستنېدو اندېښنې هم زیاتې شوې. د بخښنې نړیوال سازمان خبرداري ورکړي چې د افغان جنو او ښځو شل کلنې لاسته راوړنې له خطر سره مخ دي. دغه سازمان دوشنبه په یو اعلامیه کې چې په خپل ویب پاڼه خبره کړې وي وخت یې رسیدلی چې د افغانستان حکومت او نړیوال شریکان یې په زغرده دا ډاډ ورکړي چې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې به د ښځو په حقونو او شل کلنو لاسته راوړنو معامله ونه شي.
د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبري مجله اوري. په کندز کې په وروستیو څو کلونو کې په خلکو کې د ګلانو د کار او روزنې دود وده کړې او د محل په دی ولایت کې ډیر خلک له همدې لارې خپلو کورنیو ته نفقه برابروي. د دې ولایت ګل پلورون کې وایي چې په خپلو ګلخانو کې لسګونه کسانو ته د کار زمینه هم برابره کړې ده. د ازادۍ رادیو خبریال د کندز چلمزار سیمې ته ورغلی هلته چې د ګلانو پلورون کې او پیرودون کې له ګلانو سره مینه کوي.
د چلمزار سیمه د کندز ښار ختیځ لوري ته موقعیت لري او په دې سیمه کې د ګلخانو ترڅنګ پریمانه د انګورو او د ډول ډول میوه باغونه هم موجود دي. د کندز ښار د چلمزار د سیمه وسیدونکی 50 کلن عبدالحکیم چې په کندز ښار کې د ګلونو او نیالګیو په مارکیټ کې د تازه ګلونو دکان لري هغه وایي چې له ډیر کالو راهیسې د ګلانو د روزنې او پلورنې کاروبار لري.
ګلان داسې ګلان لرو چې د 500 نیورته 5000 پورې هم ګل ساده هغه هم شوقیان اخلي. هر څوک دا ګل اخیستلی نشي کوم نفر شوقي هغه 5000 پورې اخلي ځینې هغه 500 خو د څو خپل وسې پورې ګل اخلي. نو دغه زموږ منطقه کې اول ګلفشي ته نامه کوله اوس فضل د خدای زموږ کلی د ګلفشانو په نامه تبدیله شوې ده. فضل د خدای راضیه سوله د خپل کسب نه مخصد دغې نه زموږ روزي او دغه نفقه له دغې نه تخفیله.
نوموړی وایي چې له دوی سره په ګلخانه کې لسګونه ډوله ګلان موجود دي چې ځینې له آسیایي او اروپایي هیوادونو څخه راوړل شوي دي.
ډېر څلوېښت رقمه ګلان دي. ټایګر دي، ملکې شب دي، اندي جیریبن دي، دا وطني جیریبن دي، لنتانا دي، مرسل دي، ښه فرشي دي. ګلان نمونه زیات دي. نو د نور جینو کابل نه، د جلال آباد نه، انت ایران نه پورې هم ګلان راځي. دلته نور تجارت دي له ایران نه راوړي، بیا کابل نه موږ راوړو، نور موږ نفر لور موږ ته رالیږي او خپله ګلخانې لرو. ورته ګلخانې خپله ګلان تربیه کوو. هر نو ګل نه سي راوړي، د بل جین اصل پیدا کړي راوړي. دلته یو ګل په لس زره موږ اخیستی ده، دلته قلم چکو نسل ته نه اخلو.
د عبدالحکیم دکان ته مخامخ یو بل کس هم په خپل دکان کې له ګلانو څخه د اضافه خاخونو او نورو راشنه شوو بوټو په راټولولو بوخت دی. دغه کس 15 کلن محیب الله خان دی چې وایي له لسیزو راهیسې د ګلانو کاروبار کوي.
پدری پدری منګه ته پاتې ولا کدا د نیلګو یو کار چې دغه د ګلانو روزل هم کوو. چې مې خو ګلال ته کتل هم را وړای مې دا هغه رنگ چې ما سره دی. ان شاء الله په کندوز کې چا سره ملسته د ګل پیوند پورې هم منګه ډېر کډ مایرات لرو پکې. په دغه ګل کې مثال یو بوټی دا د کی ورنګ شپږ رنگه پیوند دا پکې 20 نه 20 پیوند کلرم پاک ګل ګلخانه ده.
نو موړی وای چې په دې وروستیو کلونو کې په دې ولایت کې د ګلانو د روزنې مینوال زیات شوي دي او د دوی کاروبار هم ورسره وده کړې ده.
دغه زخپره په دغه ټایګر ګلان کې داسې ګل لرم ته 1200 پورې ټایګر ګل خرڅ کړی ده. دغه یو نیم زر مې باید پیښه ده، دغه 1500 یې غوښتل ورمې نه کړه.
د کندز ښار د تازه ګلونو پلورلو مارکیټ ته هر ورځ په سلګونه کسان راځي او د خپل د خوښې ګلان اخلي. نو دوی څخه یو هم څلوېښت کلن حبیب الله دی.
دوه درې ګلان مې مکه ګلان مې اخیستي دي، وړه مې کور ته کېنوم. مونږ شوقیان اسو ګلان زیاته قیمت ولري، کوم قیمت یې نشته. دا ډېر ښه ده، دا د آب هوا لپاره هم داسې ډېر ښه. یو د سهار کې جګېږي چې زه د ګلانو باندې ګرځي خپل یو انسان انرژي اخلي. دغه نه
په کندز کې د چاپیریال ساتنې د ادارې چارواکي هم وایي په دې وروستیو کلونو کې په کندز کې نه یوازې د ګلانو د روزنې او ساتنې فرهنګ وده کړې، بلکې د ګڼ شمېر خلکو لیوالتیا او پام د چاپیریال سمسورتیا ته زیاته شوې او له کبله په چاپیریال کې هم مثبت بدلون رامنځته شوی دی.
ستاسو له پیغامونو
پیغام ریکارډ کوم چې په هغه کې د چارواکو ویل چې د روژې په سر کې به موږ بېوزله خلکو مرستې اعلان کړو، مرستې به ورکړو، ملي دسترخوان نسرې میاشتې کومک وکړو، د وچکالۍ ځپلو خلکو ته او نه حکومت مرسته وکړه. دا خو د روژې آخر هم راغی او که موږ سره مرستې ونه کړو موږ به ډېرو ستونزو سره مخامخ شو، ځکه وچکالۍ ځپلي یو، غنم نشته، کرنه نشته، وچه وچکالی ده. که حکومت موږ سره مرسته ونه کړي نو موږ به ډېرو ستونزو سره مخ شو.
زما نوم دی کریم الله ولدی خدیب شال خوست څخه. زه د شهدا او معلولینو په وزارت باندې یو انتقاد لرم. هغه دا چې دوی د تیر کال معاشونه چې دي د ملکي معلولینو لپاره نیمایي ورکړي دي، مګر تر اوسه پورې بیا هم نه دی خوړلی. ولې څو ورځې وړاندې ما د دوی په سایت او د دوی په ادرس فیسبوک باندې ولیدل چې دوی به تر کوچني اختر پورې ټولو ملکي معیوبینو ته معاشات ورکوي چې د هغوی ستونزې پرې حل شي او هغوی په اصطلاح خپل کار پرې وکړي، مګر لا تر اوسه پورې دغه کار نه دی کړی.
زما پیغام دغه دی، خبره ولایت سکولونه نشته، مکتب نشته، چې اوس موږ مکتب وایو، د موږ باندې خره یو په ورو کې ژوند کوو. ما یې مده زه خاطر نشته چې موږ خاطر وایو دغه څه په څیر دی ګرځي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر
له آزادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. اروپای کمیسیون بیلاروس ته خبرداری ورکړی چې په جبري ډول د یوې الوتکې ښکته کول به د دې هیواد لپاره جدي عواقب ولري. د راینیر هوایي شرکت الوتکه ورمه ورځ له یونانه برتا اوبخې لیتوانیا ته پر لاره وه چې د بیلاروس پر فضا د بم جالي خبرداری ورکړل شو او د مینسک په هوایي ډګر کې کېناستو ته مجبوره شوه. د اروپایي کمیسیون مشرې اورزولا وان دیر لین پرون وویل تر هغه چې د بیلاروس رژیم د دیموکراسۍ پر لاره سم شوی نه وي، پر دې هیواد به د اروپایي ټولنې بندیزونه جاري وي.
د بیلاروس روسي اقدام د لویدیځو هیوادونو غوسه پارولې او دا هیوادونه پر منسک د شدیدو بندیزونو په هڅه کې دي. د دې غوسې لامل دا دی چې بیلاروس په جبري ډول یو مسافر وړونکي الوتکه د منسک هوایي ډګر کې ښکته کړه او یو خبریال د مسافرو لمانځه توقیف کړ. اروپایي ټولنې خبرداری ورکړې چې د الکساندر لوکاشینکو رژیم اوس باید د خپل کار ځواب ته په تمه اوسي. د اروپایي کمیسیون مشر اورسلا وان دیر لین د دوشنبه په ماښام وویل اوس پر بیلاروس د شدیدو بندیزونو لګول ارزول کیږي.
Hijacking of a Ryanair flight.
د بیلاروسی چارواکو لخوا د راین ایر شرکت تالوتکی اختطافول به پیاوړی ځواب ولري، ځکه دا یو ظالمانه اقدام و. لوکاشینکو او رژیم یې باید وپوهیږي چې دا کار به جدي عواقب ولري.
د الوتکه د یکشنبه په ورځ له یونانه لیتوانیا ته پر لاره و چې د بیلاروس فضایي حریم ته په ننوتو د بم جالي خبرداری ورکړل شو او د منسک په هوایي ډګر کې ناستې ته مجبوره شوه. د بیلاروس د رژیم جنگي جټونو دغه مسافر وړونکو الوتکه ناستې ته اړ کړه. له دې وروسته بیلاروسي چارواکو د الوتکې لمنځه د رژیم مخالف فعال او خبریال رامن پراتاسیویچ ونیوه. نوموړی ممکن له 15 کاله زندان سره مخامخ شي. لو ساعتونو ناس وروسته الوتکه ته اجازه ورکړل شو چې لمنسکا د لیتوانیا پر لور والوزی، خو د بم هیڅ راکونه لیدل شو. په امریکا کې هم د پیښې ته غبرګونونه ښودل شوي. د سپینې ماڼۍ ویاند جنسا کې ویلي منس کې په زوره د مسافر وړونکو الوتکې کېنول ټکان ورکوونکې خبره ده. هغې ویلي متحده ایالات دې برخه کې د نړیوالو څیړنو غوښتنه کوي. د ناټو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ هم دا پیښه جدي او خطرناکه بللې. هغه ویلي نظامي متحدین به نن د مې په 15مه د بلاروس او په جبر د دغه الوتکې د کېنولو په اړه بحث وکړي. اروپایي ټولنه، امریکا او ناټو له بلاروس غواړي چې نیول شوی خبریال رامن پراتاسیویچ خوشې کړي. د بلاروس رژیم له ډېرې مودې راهیسې د خبریالانو او فعالانو ځپلو ته دوام ورکړی. د بې پولې خبریالانو ټولنې په خپل روسي راپور کې بلاروس د خبریالانو او د رسنیو کارکونکو لپاره خطرناک اروپایي هیواد بللی دی.
قدر من اوریدونکو د ازادي رادیو د دې خبری مجلې په وروستیو شیبو کې د ژوند رنگونه د پزړه پورې خبرو اترو یو نوې برخه درته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې په موکړې د خبرونو لنډیسته. د افغانستان حکومت له بودیجوي او مالی پلاوه د دولتي روغتونونو د خپلواکۍ طرحه پرون تصویب کړه. د دې طرحې له مخې د عامې روغتیا وزارت پر ځای به روغتونونو ته په مستقیم ډول پیسې ورکول کیږي چې خپلې چارې پرې سنبال کړي. د دفاع وزارت وایي چې په هلمند ولایت کې د القاعده شبکې 14 غړي وژلي دي. دفاع وزارت وایي چې پر دې کسانو د خانشین ولسوالۍ د پوپلزو په سیمه کې هدفي عملیات وشول. ټاکل شوی چې د افغانستان او اندونیزیا د فوټبال ملي لوبډلې نن په خپلو کې دوستانه لوبه وکړي. د فوټبال فدراسیون وایي چې دا سیالۍ به د رسنیو له سترګو په پټه ترسره شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن منځنی ختیځ ته خپل سفر د اسرایلو او حماس ډلې ترمنځ د اوربند د دوام په هدف پیل کړی. بلینکن به د اسرایلو له صدر اعظم، د فلسطیني ادارې له مشر، د مصر له